ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالی خورز د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مغړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم خله ده روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان پړه رپورټونه مرکه او چړنې درته لرو. د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منی مای کې درته اونیس پروګرام د باختر ستوري لرو او فایل به له خبرونو وکړو. مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د بیکور پرسو خلکو لپاره 100,000 روپۍ منظوري کړې دي. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د فوج سره د مالی مرستې جاري وساتي او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به شخ پورته کړي چې د نخبه ګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو څخه د بیکور کلسو کسانو د بحالی او امنیت لپاره 100,000 روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې په غونډه کې وشوه. غونډه له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولوی جمال الدین په مشر کې وشوه. په دې محل وویل شو چې په دې 100,000 روپۍ کې به 550,000 د بیکور کلسو خلکو پر بحالی او 550,000 به پر امنیت ولګول شي. په غونډه کې اړوند چارواکو ته امر وشو چې د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دې تیز کړل شي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره 3 کلن پلان منظوري ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي پروژو منظور کوونکي شورا اگزیکټیو کمیټي آف اکانومیک کونسل په غونډه کې منظوري ورکړل شوه. د پولیو له منځه وړلو بیړنی پلان تر نوم لاندې د دې پروژې له مخې به تر 2013 میلادي کال پورې د ټول پاکستان هغو ماشومانو ته چې د پولیو په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولیزه توګه څه کم 200 میلیونه ځله واکسین ورکول کېږي. پر دې بیړنی پلان به شاوخوا 2.5 روپۍ خرڅه راځي. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره نېشنل ایمرجنسي آپریشن سینټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغي وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې زیاتې مهمې دي. د دې ادارې پر ویبپاڼه ویل شوي چې ډاکټر صفدر دغه خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو په اړه تکنیکي شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو په ناروغانو کې 80% کمای راغلی دی. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوځ سره د مالی مرسته جاری وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې لغړو سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه.
I think we can all agree that that 2015
دایوایز ما په فکر مشټول په دې خبره سره سلایو چې د 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو ډیر ستونزمن کال و. هم دا وجه ده چې موږ باید د مرستې او پوهه شریکولو ماموریت یې مشن جاری وساتي. هم دغه لامل دی چې ولسمشر اوباما سږ کال د 9800 او په راتلونکو کلونو کې د 15,000 عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. ریچارډ اولسن هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2014 کلونو لپاره هغومره مرسته وکړي چې په 2012 کال کې په شیکاګو کې کړې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویاند رفیولا بیدار پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه له قانونه سرغړونکي بخښل او له سزاو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکمې هغه برخې دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په تیر یو کال کې په صحرایي محاکمو کې د ښځو محکومېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ کړی چې دې مسیرې ته دي جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دي سزا ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. حسن خمینی څلور دیرش او بخښیت درې څلوېشت کلن دی. یا ویلی دی چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نوې لارې پرانیستي. د په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر ټولنیزه پاڼه انسټاګرام ویلي وو چې شورای نګهبان د فروری په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې پر ورځ وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټې بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کوي ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ سي او مذاکراتو نیت نه لري. د ډلې ویلي چې دیرش یا پنځه دیرش استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې پیل کړي. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالان ټول هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لاره خلاصه سي. او وروستی خبر هم د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلنکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبې په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلنکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې، نو دا روانه سیالي د بری په تمه دی. د افغانستان لوبډله تېره اونۍ په دې لټ کې لومړۍ لوبه په پاکستان وبایلله. خبرونه پای ته ورسېدل. خبرونه مو اوریدل. اوس هم په دې روانه غړي کې د ځینو نورو مهمو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه درته اورو. د فاټا د بکور کلسو خلکو د بهالي او امنیت لپاره د سل ارب روپیو منصوري وکړه سوې ده. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوی هفته مخکې سوي برید وروسته د پاکستان او افغانستان پر کرښه ځانګړي اقدامات کړي دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي. بس سی ټی وی کیمرا سټیکرل شوې، کنټرول روم اسټابلیش شو، نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي هغه لګولو کې مونږ بډو کو.
پر بچا خان پونتون تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې په ځینو سکولونو کې د ممکنه وسوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه کړي دي. د ماشومانو مخ ته داسې مشکونه د زده کوونکو پر ذهن څه اغیز کوي.
د دهشتګرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي دا ماشوم په ذهن کې یو ډاګیره نه ورکوي چې د ما ریاست جما تپوس کوي.
او په دوه نیمای کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو.
خبر نو ملزان چې می خیال کې څه کول ګلاب ملغزو سره تلل ته خندیدی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه ته ویل سوي چې د بیکور کلسو کسانو لپاره سل ارب روپی بیلی کړل سوي دي. دا خبره پرون مازیګر په اسلام آباد کې په سوي غونډه کې وسوه. د قبایلي سیمو څخه په لکونو کسانو سم بیکور دي. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
حکومت قبایلی سیمو نه بیکور کړل شوی خلکو د بحاله لپاره سل ارب روپو اعلان کړی. هغه بیا لیکلی دي د غلړ کې پرون ماخام یو غونډه شو د قومي اسمبلی د سفران یا سرحدونو ریاستونو د پاره چې کومه قومي اسمبلی قائمه کمیټه ده هغه غونډه شو د جمال الدین په مشرۍ کې. دغه دوران ویل شو چې حکومت د قبایلی سیمو د پاره کم چې بیکور کړل شوی خلک هغه د بحاله لپاره او د هغه د سکیورټي او بدغه سیمو کې امنیت ټینګ ساتلو د پاره سل ارب روپۍ بیلې کړي دي. په دې کې به 55 ارب روپۍ هغه د دغه خلکو واپسې باندې او د دې په بحاله باندې لګي. دغه رنګ 55 ارب روپۍ به د دغه خلکو په سکیورټي او د دغه سیمې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خرج کول شي. دغه دوران د کمیټې غړو په فاټه سره چې کوم تړلې محکمې دي متعلقه محکمې دي په هغه ټینګار وکړو چې د دې خلکو د واپسې او د بحاله او دغه کې دي کم کاروبار ورونه کورونه روان شوی دی. د هغه د جوړولو لپاره او د کاروبار ته واپس شروع کولو لپاره د نور هم کم جدي اقدامات یې غتیس کی چې دغه شان د خلک په خپل خپل دري خپل کورونه ته زر تر زر ستاندې شي. او د دې دا هم ویناوه چې سل ارب روپۍ د خلکو د بحاله او د سکیورټي لپاره ډېر کم دي، نو باید چې حکومت په دې باندې هم نظر ثانیو کی او پیسې ورته سیوا کی. جی
او ریاض مسخیل په خبر ایجنسی کې پوځي او پولیټیکل چارواکي ادعا کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخو باندې امن قائم کړی دی. خو د جمرود ځانمرګي برید پیښې یو ځل بیا د سیمې خلک اندېښمن کړي دي او وایي دلته دې په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل سي. دا چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا وې خرابه شوي او ځای انتظامیه په دې لټ کې څه ګامونه پورته کوي په دې هکله نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد شینواري راکوي.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات ترسره کړي دي او د باډې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی. خو بیا د جنوري په 19مه نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا یولس تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول. په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو. نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه خراب شوې یو واقعا شوې دا واقعا الادینو کې په هر ځای کې کیږي. نو هغه نن هم زراعل مغلطه زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې وو بازارم کلاو دے ٹریفک ام روان دے اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چے دا اغبا نورم خکڑ شی مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شول
دوی زیادہ کلا یہ واضح جمرود نا بلکہ پترخم پولے ہم امنیتی گامونا پور تکڑی دی
کم کسان افغانستان بارڈر استعمالائی داغی 100% چیکنگ کی گی با سی سی ٹی ویز کیمرہ سٹیکڑ لے شوئے کنٹرول روم اسٹیبلش شو اور سرا نادرہ سرا خبر اکڑے شوا چا غی کم سسٹم لگئی آگے لگولو کے منگ بڑا اکو اور زر تر زراغا نظام فعال شی چھ ہر سوک راضی داغی مکمل ڈیٹا منگ سرا موجود ہے اغه تا با کارڈ شوکی کی اغه مشین ریڈیبل کارڈ جی او مکمل د ایف ائی ٹیمز با ناسلی 20 پور ڈیسک بغی ته لگے دلی اور انشاءاللہ پروگرام دادی چ اغه بخ سپیڈ سره با د ٹرمینل نا کلیئر کیگی.
خوبیت د سیم خلق وای باید امنیتی زواکونه او انتظامیه د سکیورټی یا امنیت لپاره مستقل ګامونه پور تکړي په دې حق له د جمرود سیم یو مشر اول شیر پر دی وای
نو انتظامیه له د پکارت دی چې سکیورټی اغه پکارت د چې مسلسل وساتلی شي ځکه چې کوم ارزی وي او هغه واپس لاړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي وو امن او امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی. د خلکو په زړونو کې یار واپس پیدا ورو لګي خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی دی او هغه کم مخکې امن او امان چې به حل شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت له پکار دی چې دوی سکیورټی پی وی پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سکیورټی سخت
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغله دلته مونږ په علاقې کې کنه اوس پرې کم شو یا میاشت دوه درې میاشتې کنه امن وو الله مونږ سا اخیستی وه خو هغې نه بوجود د عمله چې کومه وشوه څو وخت یې وشوې کنه و چې کوم د دار پیدا شو خو د امن امان د بیا دوباره به حل شي. دلته
د خیبر ایجنسۍ د جمرود د وروستۍ پیښې ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبوله کړې وه او وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو ترسره کولو توان لري. چارواکي وای د خیبر ایجنسۍ باډې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ پرباچا خان پونتون تربرید روسته د خیبر پښتونخوا د ځنګړو پولیسو ځواک ایلیټ فورس په جنو سکولونو کې د وسلوال د ممکنه وسلوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه پیل کړی دي. د دې تمرینونو مقصد د وسلوال ممکنه برید شنډول دي. دغه تمرینونه په داسې وخت کې په سکولونو کې وسو چې هغه وخت زده کوونکي هم په سکولونو کې وو او دا هر څه په خپلو سترګو لیدل. هم دې خبرې مختلف بحثونه راپورته کړي. ځینې کارپوهان د دې حمایت کوي او ځینې بیا ورباندې نیوکه کوي. هم دغه بحث کې د دوو کارپوهانو سره مو خبره کړې ده او یو هم دی په سر کې مو د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې له مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړې ده. هغه دغه ګام ستایي. دی وایي
ریاست دا یو کوشش وی چیرې د دې حمله اثرات کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغه په بچ شي. دا کدغه نظریه سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وی چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ او ویتا هغه حفاظتي چې اقدامات تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل سره په خوښي چې دا څه واقع کیږي نو تاسو د څو قدمونه څه ګامونه چتوي.
خو ستاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخې دي او د ویرې په حالت کې دي. په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي دا چې اثرات خو د دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو فرام دی. دې ته به مونږ په دې په نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د اي ټي اس واقعه وشوه او بیا د کال پس د پاچا خان نو څه واقعه وشوه نو ماشومان څو ته تلو ته تیار نه دي لکه یو خوف و دا چې کله د ماشوم ذهن کې د وعده یو تقدس خصوصا د پاکستان شته او چې کله هغوی ګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ لپاره یو څه نه څه ګامونه چتوي یا هغه موقع ته سایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا نه وي ماشوم په ذهن کې. خو دا ټوپک د هغې دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک اسکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خو د دهشتګرد د ټوپک نه اول که د تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې هغه زما ریاست زما تپوس کوي. نو دغه تناظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي په نسبت د ټوپک سره. بچنده
نو د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی. خو یو بل کارپو د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین بل نظر لري. نوموړي پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه سي مشکونه په ماشومانو کې ویره پیدا کوي. د زیاته کړه
ما تخکاری که تکنیکی طور ورته وکتی شي نو دا دی سکولونه د ګیرزن چوکای جوړولو یو عمل دی او دې سره د فکرې چې نفسیاتي طور د یاري امکان زیاتېږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او هغې ته دا د حملې یا د یو ناوړي حادثې د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړي شي چې داسې یو عمل را روان دی او د هغې د وجې نه مونږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کوم ځای نه راوځي د کوم مرکزونه نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي د هغه جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه غیر ځین چوکای جوړولو عمل به د زده کړې عمل به شابوزي.
یعنی دا غو په ضد خوم د دې کاروانی زربیازه به پریشن نیشنل اکشن پلان دا هر څه ستا نو ادا کېدای شي. لاغو سره یو تړلې عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه په کار بلکې دغه عمل لمخه ځخه په سکولونو ارزه کې مشکونه په کار وي نو دا چې تړلې عمل لاندې وي شایي.
دغه چې د زربیازه خبره تاسو کوي کده نیشنل اکشن پلان خبره تاسو کوي په هغه کې ډیر زیات داسې سسترونه دي چې هغه سختول غواړي. هغې کې د مربوط نظام کمی دی. هغې کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشن نه کوروارو کېدل په کار دي هغه تلا نه دي شوي. مثلا پنجاب کې چې کوم د غټو مرکزونه دي کوم ځای کې چې دا سره خپلو کې تړلي دي سره یو نیټورک او بشپړ جال جوړ کړی دی نو بشپړ جال چې تر څو پورې نه مات کړی شوی تر هغه ته پورې دا ممکنه نه ده. بیا بل خبره دا ده چې سمدستی دی مربوط نظام جوړول عمل مثلا نکته فعال کول پکار دي سمدستی د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دي دا مسلسل چې مونږه د بلدی ناراضي او حمله کې د بلدی ناراضي دا یو خود دی عمل نه چې کوم بالکل بزمکه خور موجود دی دا غیر نه کار کول دي او بل دا ده چې دی چې کوم ذمہ داری دی نه پوره کېدل پکار دي د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل پکار دي دا غیر نه مخړول دي او درې خبره دا ده چې د خلکو توجه بلې غاړې ته اړول دي
داو خادم حسین اوس هم دغه موضوع کې یو بل اړخ تر ازو په دې ورسې کې د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نصر علی خان ویلو چې د توپک جنگ غټلې خو نفسیاتي جنگ کې ماته خوړلې ده نو موږ دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې پاکستان فوج له کال هرایسي د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات شروع کړي دي او دا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده او پاکستان پر شاده اروپا کو پر وړاندې نفسیاتي جنگ بایللې دي او د نفسیاتي جنگ ډول لپاره ریاست او خلګو له څه کول پکار دي د دې جواب ګلای اسپدی ریپورت کې دلته ولو هڅه کوي
د امریکا مشهور لیکوال ایډوین بورینګ په 1903 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې دې سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو دعوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې په جنگونو کې مختلفې حربې استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لویه حرب ده نوموړي زیاته کړه
عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیادہ پریشانی جو رہی ہے اور اگر خلق کی داس عوام الناس کا سوچ کے اس کے یہاں زمین کو دینا پیختے نہ تیختہ نشتہ سب کو خراب شدہ قیامت را گلے دے لیکن یہ قوم نہ کہتے افغانیان بھی سو گو رہے کہ خریف کالو نہ ہو مانے تکالیف رائی دونوں زیادہ تکالیف خراب لو نفسیاتی جنگ اگوی گٹھلے دے زکا چا افغانیان دا جنگ گٹھلے دے اور اس ولار دی تیرا مقابلہ کو کہو آئیو کس کو مقابلہ کو کم وقت دے
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله وویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې دې سره دشمن خوشاليږي او حوصله یې نوري اوچتيږي په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل ایاز بیا وایي چې ولس د واکمنو پالیسونو تنگ شوی دی د زیات کړه
ما ته خدا دې مفکورې او دې بیانیا جن نه ښکاری بلکې ما ته داسې ښکاری چې کوم هغه غلخ دی دا ترخیر خلک دي دوی خو ډېر منظم دي خو د ترخیر خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي هغه څه سمت او جهت نه لري یو بے طرف غونډه ښکاری او چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی یا نېشنل اکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو دا هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکورې پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پرې عمل یې نه دی کړی په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی ترلاسه کول څرنګه ممکن دي په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت او عوامو کې یقین محکم چي محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست شی دا عقیدہ چې یو مونږ فکر مضبوط دی مونږ یو قوم یو مونږ یو خلک یو او مونږ دا جنگ ګټو وین وین پوزیشن کې وو دا په خاور ګلونو ښکارو وګونو ښکار دی بیا خلک دلته حوصله نه دی دی ما خیال دی چې مین اصل قوم مونږ ټول لوی دا خرابې دا چې زمونږ یو نظریه باندې قائم نه یو
کارپوهان په دې اندي چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کول لپاره په سم ډول کار وکړي
د ګلایاس رپورت موردی نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي په دې اونۍ کې د وسلوال له خوا سکولونو ته تر دغه کورسته په پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند شوي دي که یو خوا پر دې اړه حکومت خاموش دي نو بل خوا ولس هم له ځینې ګډوډي او ویرې سره مخامخ دي د مقالې غټې برخې له اسرار عالم محمد اورو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د چارسدې په بچا خان پونتون تر برید وروسته په پاکستان کې د ارمی کالجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کېدونکي دي په ولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا اغا د وسلوالو لخوا سکولون ته د دړکو پاړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسې په خطر کې دي. الیا زیاتوي هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچي له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدوی ښه په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچي له سکولونو راوباسي. د تیرې اونۍ تر برید وروستو باچا خان پوهنتون بند دی او انتظامیه یې وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نه وي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر په ډاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغې برید وروستو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو خو د دې باوجود تعلیمي ادارې په نښه کېږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاری وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناټو غونډه کې خبریالانو ته وویل تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام پیدا کړي. ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو تړون په مقر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9500 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشري ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا په سرمشري کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشري په څیر د همکارۍ ژمنی وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشري کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشري کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچرډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویره شته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قمانداران چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لوري غوره شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر اړه بشپړه څېړنه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال لري په دومره نیمای کې به درته باختر ستوري ولرو دا به تاسو ته بازومنت ابي ټوړه نکړي خو سلسله به جسوي دي خبرونو لنډي سوړاندې کوو د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو څخه د بیپور کسو کسانو د بحالي او امنیت لپاره سل عرب روپۍ مختص کړي دي. دا خبر پرون د سفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې سوي غونډې ته وکړه. وفاقي حکومت د قبایلی سیمو او بخښي د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د درې کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د دې پلان منظوري ورکړه شوه. امریکا له خپل اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د پوځ سره د مالی مرستې جاري وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره په لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن وایي رفیع الله بیدار پر ناوخته مشالې ټول افغانستان د حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله خمینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کوي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په روانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلنکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبه په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. دا خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې وای د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښېروستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه له خپل اختلافاتو پرته د ترخګری د خاتمه لپاره یو موټی شوی وو او په متفق توګه یې یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختموي. ادریه وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټي لګیا د په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او چې د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپلو مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي. ادریه زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه دا څرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دی سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعے هوارول پکار دي او لدی رستو په ګډه سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دي چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل له کبله به د ولس مورال اوچت شي. بل په جنگ رس پړ خپل ادریې کې وای چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د خواګه اون رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمرې تر لاندې د نرخونو په کومولو حکومت عمل درآمد کوي خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادریه مخکلي کې چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوې دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو خو پاکستان کې پستنا سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادریه اخر کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پرې خودو ته یار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم کله د لیوی په نوم او کله د نورو ټیکسونو په نوم او د دې ټولو فائدہ یو خاص طبقې ته رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانې په پاکستان کې سخت دریځي ته کتنه کړې. دا ورسپانې د یو داسې حالت کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کوي چې په خپل خپل لاس پرې کړی او جماعت امام ته وړاندې کړی وو. بل پلو فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې. د فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوښتې شي. پوریوال کاکړ د دې مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپل پرې کړو. دې هلک په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه وروسته خپل لاس په خپل پرې کړ چې د جماعت امام ور باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورسپانې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جماعت کې ناست و چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنل لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جماعت امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپل پرې کړ او هغه امام ته وړاندې کړ کوم چې پر د تور پورې کړی و. ورسپانه لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نسته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړه وي. تر دې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټننټ جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکه وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړې زده کړې کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورو سیمې د اسلامي سخت دریځۍ د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسی ټاکلی.
د سولې پر لور
یو نا صاحب درز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې حکم ورکړی او په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پایلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یو کښتۍ چې الوتکې هم لږولی شوې الوتنه کړې ده. محمد صادق رښتینی د دې موضوع نوټ جزئیات راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکیچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کیږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن وایان رفیع الله بیدار پرون مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. په جګړه کې د ملکي خلکو تلفات، شکنجه او د ښځو په وړاندې روان زور زیاتی هغه عمده مسلې دي چې په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی. حکومت باید د خلکو د حقوقو د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلالسي په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیری کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب، شکنجه او صحرایي محاکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملي کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي.
په اعلامیو کې، په رسمي بلاغو کې، نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت لپاره دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له معافیته کار اخیستل شوی. د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوې او ملکي خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورټ هغه برخې تایید کړې دي چې د وسلوالو طالبان له لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیریو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقونو د نقص پر وای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه، یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه ښځو ته ورکړ شوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د ښځو قتلونو، د ښځو سنګسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تعلیم چرته نن به د او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سم د مشال ریډیو د نن ست خبرونو د تو مګړی خبری برخه پای ته رسیږي او له شونې سره سم د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په زومات عابد دا پروګرام جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ.
باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربیم پنننې خبرونه کې به د یو مسلکی وستاس پښتو ته د ژباړو په ویړ د ستاین غونډي رپورت ولرو بیا بل نوموتی شاعر متی الله تراب سره د مرکې دویم او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د مینې بارکزی په غږ کې د هغې غزلې ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو انجینر محمد فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي ختیځ ادبي بهیر یې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې په خوا کې انجینر فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي وو وستایه. په دې ستاین غونډه کې پر لسګونو لیکوالو او شاعرانو سربیره د ننګرهار لوړپوړو دولتي چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر استازو هم ګډون کړی و چې د غونډې یو شمېر ګډونوالو په مسلکي برخه کې د انجینر فرید هڅې وستایلې. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم یو له هغو و چې د انجینر فرید هڅې وستایلې. نوموړي وویل چې په مسلکي برخه کې د کتابونو ژباړه د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لرلی شي.
دا خدمت استاین ام د ژبې لپاره ام د محصلینو سره د آینده نسل لپاره ام دا چې خپل بچیانو کولی شي ټکنالوژي سره آشنا کړو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد هم په خپلو خبرو کې د انجینر فرید هڅې وستایلي. نوموړي وویل
درې نیم لسیزو انقلاب او لا اوس هم د وینو بهیرونه روان دي. په خوا کې د دې هم شاهدان یو چې قدرونه لرو او د عاطف صاحب غوندې شخصیتونه لرو چې سره د جنګونو ناخوالو مشکلاتو دغسې اوسه هم کېږي په اکاډمیک او علمي ډګر کې چې پرې تسکینېږو او کوشش به کوو چې دې ته ورته حاصل چې موږ لرو هغوی هم دغسې وځلو داسې محافل ورته ونیسو تر څو زمونږ ولسونه وپېژني چې په لوی ننګرهار کې موږ ډېر داسې قدرونه لرو چې هغه زمونږ ګاونډیان هم نه لري.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل د مسلکی کتابونو ژباړل موږ ته دا جرأت راکوي چې ووایو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي.
د انجینرۍ و کتابونه د انجینر فرید ژباړلي دي چې بېخي د مننې او د شکران خبره ده چې خلکو ته دا ځواب ولرلی شو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي. څو کاله مخکې که تاسو ته یاد دي په پوبو کې د کامل صاحب مرحوم په یاد غونډه وه، هلته هغوی ویل چې پښتو د ذریعې تعلیم شي. یو چا یې نیوکه وکړه چې پښتو کې دومره جوره نشته، وړتیا پکې نشته چې دا د علم ژبه شي، د انجینرۍ او د طب شي. بیا یو څوک جګ شو ویل چې دا خو زه نه منم. همدا اوس په ننګرهار یونیورسټۍ کې میډیکل کتابونه په پښتو شته، انجینرۍ هم شته. د هغې بېلګې ته دومره زمونږ لرني ورونه خوشحاله وو. دې ته که بیا خبر شي دا خو ډېره لویه د ویاړ خبره ده.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست چې د انجینر فرید کتابونه یې لوستي وو په خپلو خبرو کې وویل چې د ژباړې د بریا راز یې په دې کې دی چې په خپل مسلک کې ژباړې کړې دي.
ژباړې یو کامیابي په دې کې ده چې هر څوک په خپل مسلک کې ژباړه وکړي. زه به په ژبه ډېر حاکم یم، ولکه په ساینس باندې زه نه پوهېږم، زه په ساینس کې ژباړه نه شم کولی. د انجینر سره د ژباړې د بریا راز په دې کې ده چې خپله انجینر ده او په خپل مسلک کې ژباړې کړي. دې نه علاوه انجینر صاحب انګلیسي باندې هم ډېر حاکم ده، ځکه دا هغه وخت کې معلومی سوګي کتاب لولي. ما کتابونه ولوستل خوند په دې راکو سه زمو محصلین به وخت یا به ایرانی کتابونه لوستل سنو به په معنا به دا استاد به په معنا نه پی بس تشریح کول به ورته. اوس الحمدلله کتاب کتابونه په خپل لاسونو کې نیسي، ډېر زیات کومک ورسره بیر خیر ترجمه کړی.
انجینر فرید عاطف له ختیځ ادبي بهیر نه د مننې تر څنګ وویل چې دا غونډه به د نورو هم مسلکانو ته دا جرأت ورکړي چې د علمی او مسلکی کتابونو ژباړو ته مخه وکړي.
ختیځ او تلی بهیر غنو ملګرو نه په دې خاطر مننه کوم چې دغه سی لمنځغونډې یا ستاین غونډې به هغه انجینر صاحبانو ته چې د دې وړتیا پکې شته خو هغوی دا کار نه کوي دا جرأت به ورکړي او وبه هڅول شي چې دغه میدان ته راودانګي. او د هغه پښتو کلاس نیوي وکي چې 15000 کال تاریخ لري خو اوس هم هغه کتابونه پکې نشته دي چا چې په انګلیسي کې چې هغه په 13مه پیړۍ لیکل شوی دی.
د دولو د چې دغه کتابونه چې د اوسپنیز کنکریټ ډیزاین، د اوبو رسولو انجینري، د اوبو لګولو انجینري، په سیول انجینرۍ کې د لګښتونو محاسبه، د زلزلې په وړاندې د مقاومو ودانیو ډیزاین او د ودانیو پلانول او رسمول په نومونو په جلال آباد کې مومن خپرندوی ټولنې تازه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی شاعر متی ولا تورام د ممو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې اوریدلی وی چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، خو د تیرو اوګدو کلونو رئیس په خوست ولایت کې د ګاډو ډینټر یا کوپی کشی کوي. په خوست کې د مشال رادیو همکار نجیب الله لوخیل نوموړي سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي چې دویمې او وروستۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
تراب صاحب شعر پیژندون که وایی چه احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات دخه شعر مهم تو که دی، نو که شعر پا کم شعر که دا تو که نوی او یا دا پا که کمرنگ دی، بیا نو تاسو اغا شعر تا پا کم نظر گوره؟
زیاد وقت ورونه مخلی تو که استعماله تاسو ایم شکر ساسو فرمخم تیریگی بار بار چه اوچا پیشخون ویلی پا استلاح یو غزل که بیا بل راخلی بیا بل راخلی بیا بل راخلی آقا کم کیفیت چه داغه نووزی زخپل تاسو بخی میروانی که خپلو خبرو که زد ده نظم ده ویلو زن ده خپل کارکتر لرم آبا پا غازم کهی او شاید یو نظم منشاله بل تاورت نهی پا بل چا بان ترخید نکوم کم ورونه چه خب بریالی غزلو لکی یب کهی آقا بل بیا بدل را پیدا کهی په دغه باندې خو هغه ورور دومره خولې توی کړلې بس پرېږده ته بل لاره ځان ته پیدا کړه بل لاره ځان ته پیدا کړه بس تلی سندرغاړی ښه سندره ووایي بل هغه بل ته ورځي شاعر ته کافي ورکوي چې دغه ته ما ته کافي جوړه کړه نو مانا دا چې د هغه کیفیت هم دغه کوې او د خپله دا لاسته راوړو نه ده نه کوم اختراع نه ده کوم نوښت نه دی ته چې وکړې هغسې اختراع وکړه هغسې نوښت وکړه لکه چې کوم مخکې بابا کړی دی کوم ورور مخکې کړی دی یو غزل تاسو ته بهتره معلومه ده په درې رنګونو باندې ویل شوی دی څلورو رنګونو باندې ویل شوی چې لږ غځېدلی دی نو هغه په درې څلورو رنګونو باندې ویل شوی دی نو مورون ته دا هیله ده چې تاسو نور بل نه ډورې لارې پیدا کړئ نورې لارې پیدا کړئ ښې لاسته راوړنې ولرې.
تراب صاحب شعر ډېر قیمتي شعر ده او چا خبره د خلکو په زړونو کې چنګ وي او زیاته ورسره مینه کوي هر څوک اورېدونکي مینه ورسره کوي څنګه شعري ټولګې لرئ؟
الخلصه ما ته هيا رزيز د چوه ام څه کتاب چاپ کوم په استلا زما کتاب چاپ ته دا 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 ول کتاب چاپ د سې چا کار دی چا غي دغه جې بتاو دغه دغه تا شوګري کړي یې خولې توي کړي دغه جې بده پاره او اوس مې کتاب مې ډېر مخکې موده کې چاپ شو او للوي ګول نو د کاڼي وب دا یو مېشته مخه مې کتاب چاپ شو البته هغه ژوندونه مخکته نه وکړه سپین بغاوت اوس مې هغه راغله دا کتاب راغله دا
سپین بغاوت شته یو څه چې تاسو همدغې وروستۍ مجموعې نه څه ووایئ؟
د انبار انبار غمونو منځ کې سوځم لکه خس د تنورونو منځ کې سوځم لکه جوار ته بټ په ګرمو شګو پروت یم تاو د خپلو ارمانونو منځ کې سوځم د پرهر په دود بې خوله په وینو سره ده د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوځم پر سلویښتو کې مې ډټ پر ډډون راغی د ظلمیو چنارونو منځ کې سوځم د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي د یوسف غونتی د ورونو منځ کې سوازم د هاروت غونتی زوړندې ملجبي الخیل صاحب د هاروت غونتی زوړندې ملجبي ز د خپل ګناهونو منځ کې سوازم او لکونه او هل خرم ل خپل لاسا د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم.
ډیر الله تراب صاحب څه فکر کوي دا څوک شته ستاسو غزلې په هماغه انداز په هماغه ښایست ویلی لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
مهمه خبره الخیل صاحب ما د ډېر ملګري دي ما ته وخت چا دغه ته لاړم ما ته ویل خپل نظم واوره د یو چا په غږ کې که ما ته یې سړی نه وي ښودلې نو ما ته ویل ما وویل چې زما هغه نظم غږوي په کیسټ یا په اصطلاح په سیډي باندې هغه ته یې پرده لګولې وه کله چې نظم بشپړ شو ما چې کوم ورور ولیدلو کټ مټې زما غږ و په اصطلاح هغه بیا راته ویل چې مخامخ یې ته وړم هغه د لاس حرکت تاسو ما مخکې ویل زما په واک کې نه دي هماغه ترتیبې کول او ډېر ورور نشته زما هغه نظم په خپل دغه باندې وایي.
تراب صاحب کله چې تاسو د مشاعرې په یوه لویه غونډه کې شعر وایئ او دا وريدونکو لګانو احساسات او ولولو سره مخامخېږي او دا طبیعي ده چې تاسو په شعر کې همدا څه شته په هماغه شېبو کې تاسو څه احساس کوئ؟
ما ته یو وخت دا کوم خلکو چې داد راکولو دغه شی ما ته مصنوعي ښکارېدو، بلکې یو چا په یو غونډه کې سازش شروع کړی چې تاسو پراپته داد مو ورکوئ چې څه ویلی شي کې نشولی دا ستاسو داد ده چې دا شی مو ته دغه ځای پورې رسولی دی. نو تاسو یقین وکړئ ما نیم نظم ویلی چې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول کوم مرګدي شي هغه کول ده. بیا هم درته وایم زه په خپل ولس باندې تکیه کوم او د خپلې ژبې په ویونکو باندې تکیه کوم چې داسې ژبه لرم داسې ژبې ویونکي لرم ډېر خوندي احساس وم ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم خدای دې راضي شي.
کامیاب اوسئ ښاغلی مطیع الله تراب. هرو مرو به ستاسو د شخصي ژوند سره هم له اورېدونکو سره وسوسه یې چې پوه شي. نو که د خپل شخصي ژوند په اړه هم راته وغږېږئ، یو واده مو کړی، دوه ودونه م کړي دي، ډېر ودونه م کړي دي، څومره اولادونه لرئ؟ او په اولادونه کې ما هم د شعر تومنه محسوسوئ او که
نه؟ الخیر صاحب، تر دغه دمه مې دوه ودونه کړي دي.
ښه، بیا نو زه غلط نه وم؟
نه، په زیاده خبره دی، زه اته بچي لرم، څلور مې زامن دي او څلور مې لورې دي. نه، داسې څه نه وینم پاره بچی کې په استلا چاغه تاسو به په استلا غ لهر چي دي هغه تازه اوساتي بس یو څه ترک نه ویډم.
تروب سر په پای کې غواړو تاسو یو نظم وورو او د همدې نظم په اورېدو سره له تاسو رخصت واخلو.
الخلص بشم ته یو نظم لیکلی او خدای وکړي چې تر اخره پورې هغه شم دا او ویلې شم
ان شاء الله.
د یادونو سو بسري راته مخکې مخکې کېږي په مسکا او په خندا شي په ناڅا او په ګډا شي د بازي په نیل سپور سو مال ځان سره یو سی سو واړو واړو چاچکی په چرچکو را نتاو شي سو ګګر ګګر سرونه د همزولو چاود بخونه د غربت بلا سټدي سو کرپون کی کمی سونه یو محسن مې را نږدې شي د گریوان نام کې کاږي خپو یې په خپل ځان چې د خپل ځان را نور کیږي بیا زه هم په خپل لستوري پوزه کش کمه په منډه او بیا موږ شو دوړلې بنګړیا مات هلته شروع کو ناساتی د سترګو رب کی مازیګر په جړې دوشي د بزرګ څوکي غې کې بوې المر په جړې دوشي جوړې دې په شامایندې په خپل سر په جړې دوشي چاته حل ویلې نشي مرور په جړې دوشي المر سلګي وهي تمام شي تیارغونه شان ما خام شي بیا زموږ د کلی جونا د یو بل مخکې کیږي چنارونو کې چرچړې د پاولو غوتې شرنګيږي ناساتی مې یو आवाज بیا په غوګو کې انګازه شي داسې نوم را تاسو کاخلي خانجانیا خانجانیا په قلار قلاب یو ورشم د نارنج یو زلیتا سره غمبوري را نشومي او د بوډلو قمصو واګي می په ګوتو کې کی کاګي وایز چې زما خام دی یو منګیر سره وخلا دا څنګه وړکتوبو دا څنګه وړکتوبو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د مینی بارکزی په غږ کې د هغې یو غزل چې لیوی مشاعری څخه مو را بیل کړی دی.
ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، خیالونو مستا زلفو کې ځنګل ته خندې دي. سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، یو بل ته مو چې سترګو کې قتل ته خندې دي. او ګناه مې راته وخایا چې نور زړه صبروم، ګناه مې راته وخایا چې نور زړه صبروم، د زړه لوی لوی زخمونه مې شمیرل ته خندې دي. او خبر نو ملزانا چې می خیال کیسه کول، خبر نو ملزانا چې می خیال کیسه کول، ګلاب می لغزو سرا تلل ته خندی دی. او قلم می او پلاس کې پسوچونو کې اوم دوبا، قلم می او پلاس کې پسوچونو کې اوم دوبا، لیکل اگر تما خوګه غزل ته خندی دی. او هغه وخت په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، هغه وخت په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، لغه مبارک زی درته جړل ته خندی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس